18 سالگی به فرزندانش پرداخت می شود.
سلامونه ستریم شه از صفی ولستان اگزایم ده آزادی رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو باندې کو. د ترکیه رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد پولیسو 2 افغان کډوال نیولې دي. د عملیات دیاربکر ښار کې شوې دي. کډوال د فاضلا په یو ټانکر کې پټ شوي وو. پولیسو نیول شوي مهاجرین له طبي معایناتو وروسته د بهرنیو اتباعو د لیږد مرکزونو ته استولې دي. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو په نیویارک کې یوې توقیفونې ته لیږدول شوی او تمه ده سبا یې لومړنۍ محاکمه وشي. مادورو او میرمن یې پر کاراکاس باندې د امریکایي ځواکونو د پرونیو بریدونو په ترڅ کې ونیول شول. روسیې، ایران او د وینزویلا ځینو نورو ملاتړو هیوادونو د متحدو ایالتونو دغه اقدام وغانده، خو په تبعید کې د وینزویلا خلکو او د وینزویلا د اپوزیشن مشرانو هرکلی وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي متحده ایالات به په موقت ډول وینزویلا تر هغه وخته پورې اداره کوي چې د واک انتقال په خوندي، مناسب او عادلانه توګه ترسره شي. په ایران کې د حکومت ضد مظاهره نن د اتمی ورځی په مخم روان دي. لارونوال د حکومت ضد شعارونه ورکوي او په څو ځایو کې امنیتي ځواکونه سره نښتې دي. مظاهره چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایراني تومانو د ښکته کېدو غبرګون کې پیل شوې وي، مشهد، زنجان، فردیس، شیراز، قزوین او همدان ښارونو ته غځېدلي. د تاوتریخوالي پر مهال لږ تر لږه 100 تنه وژل شوي دي. د راپورو له مخې په لومړیو شپږو ورځو کې د حکومتي ځواکونو په لاس باندې د 2 کسانو د وژل کېدو او د لسګونو نورو د ټپي کېدو خبره شوې وه. لږ تر لږه 130 کسان نیول شوي هم وو. او شمالي کوریا نن یکشنبه لږ تر لږه 2 بالستیک توغندي توغولي دي. دغه توغندي له پلازمېنې پیونګ یونګ څخه د جاپان او دواړو کوریاو ترمنځ پراته سمندر ته توغول شوي دي. دا توغونه پر وینزویلا د متحده ایالاتونو له برید 2 ساعته وروسته او داسې مال شوي چې د جنوبي کوریا مشر چین ته خپل دولتي سفر پیل کړ.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه. د روختیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته موزه صفی ولستان اگزای خرغلاست وایم. ژمه زموږ په هیواد افغانستان کې ډیر سختوي او له بده مرغه ګڼې کورنۍ د بېوزلۍ له امله کافي تودوخه، مناسب خواړه او ضروري ویټامینونه نشي اخیستلی. په همدې موده کې ډیر کسان د هډوکو له درد، د بندونو له کلکېدو او د بدن له دردونو کړیږي. په ځانګړي توګه سپینګیري او سپینسری ماشومان او هغه کسان چې لاس او پښې یا زنګنونه په نور وختو کې ژوبل شوي او هډوکې له پخوا هم درد لري. نن په دغه پروګرام کې په دې خبرې کوو چې څنګه ژمی او ساړه د هډوکو دردونه توروي او د ژمي په موسم کې کوم خواړه او ویټامینونه کولی شي له خلکو سره مرستې وکړي. په نننی پروګرام کې د عمومي جراحۍ متخصص ډاکټر ګلزمان صبرای زموږ میلمه ده. دای د هیواد په جنوب ختیځ ځون کې د عمومي جراحۍ او د هډوکو له نامتو متخصصینو ګڼل کیږي. د خوست ترڅنګ له غزنی، پکتیکا، پکتیا او لوګر ولایتونو ګڼ ناروغان د درملنې په هدف نوموړي ته مراجعه کوي. ډاکټر صبرای په خوست کې د زمان په نوم خصوصي روغتون لري. هغه د جګړې په معالم زرګونو ټپیانو درملنه کړې او ګڼ شمېر تر ټولو حساس او پیچلي عملیات په بریالیتوب ترسره کړي دي. ډاکټر صاحب ګلزمان صبرای، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. مننه چې ګډون مو وکړ په دغه اساس وخت کې. اوله پوښتنه دا ده چې ژمی او یخ کې ولې د هډوکو او بندونو دردونه تور خوري او زیاتیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ته او د تاسو طریقه د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته، کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. ثانیان باید دا ووایم چې د ژمي په موسم کې څرنګه چې هوا یخه وي او همدا ډول د کافي اندازه لمر موجود نه وي او تودوخه وي، د تودوخې کمښت زیات وي، ساړه وي، نو په دغه وخت کې اکثره د هډوکو، د بندونو یا مفصلو دردونه په دې خاطر زیاتېږي چې د یوې خوا هوا سړه وي، د بلې خوا په کافي اندازه لمر وجود ته نه رسېږي او همدا ډول په کافي اندازه زمونږ په یو او لری پرتو منطقو کی او کرنه یو منطقو کی کله دیحات کی خلک کافی خوړه چې دی هړو کو دی تقویې دی پاره ګټه کوي وقت نه رسیږي نو په اسانۍ سره یخه هوا دی هړو کو دی دردونو باعث کیږي.
مننه ډاکټر صاحب. آیا د اډوکو درد په ځینو خلکو کې ډیر وي لکه مشران خزی او یو ماشومان یا عمر نه پیژني او جنسیت هم نه پیژني په هر چا باندې چې ولګي د درد به احساسوي؟
بله، یو هغه اشخاص یا موثن اشخاص دی چې هغوی سن زیات دی، عمر زیات دی، هغوی که نارینه دی او که ښځینه، چې هغوی کې په طبیعي ډول د هډوکو د موادو د کمخ پروسه په طبیعي ډول منځ ته راځي، خصوصا چې هغې ته په طبي اصطلاح کې اوستیوپوروسیس حالت ویل کېږي، د هغوی د هډوکو هغه طبقه چې هغه خویوي لشموي خصوصا په بندونو کې، یا لکه د پام اصطلاح وایي چې د زنګونو یا د کندو په بندونو کې د هغوی کومه هغه ظروف چې وي دغس پوستی پروسیس باندې اختوی، نو په دې موسینو خلکو او کزنانا دی او کمرتنا دردونه زیات وی. ولی استثناء هم په ماشومانو کې هم درد پیدا کیدلی شي، خو په چون د ماشومانو د وجود تقویتي سیستم نیمونیتی زیاته ده، نو هغه ماشومان چې ناروغي حالت ونه لري یا مثلا لکه بعض ماشومان کې هم په سی حالت رماتیزم پیدا کیدلی شي چې رماتوید آرتایټس ورته وایي، نو په دې ماشومان کې هم درد پیدا کیدلی شي، خو زیاتره درد په مشرانو موسین خلک کې پیدا کیږي. علت یې هم دا ده چې دغه موسین خلک په طبیعي شکل سره د دوی د هډوکو هغه نارمل حالت ورو ورو غیر نرمال حالت ترازی، او دی هغوی هغه تقویتی حالت کموالی کوي، حالت اوستیوپوروسیس ترازی، نو په دې حالت کې هغوی ته دردونه په دې وجه چې هډوکه وچ وي، او اصطلاح عام اصطلاح به وایي ساده اصطلاح چې خلک پوه شي، هډوکه یې وچ وي غوړ نه وي، نو په دې اساس د ناروغانو ته چې موسین دي عمر زیاته دردونه زیات پیدا کیږي.
ډاکټر صاحب، د ازادي راډیو په فیسبوک باندې زموږ ځینو وطنوالو کمنټونه کړي وو، لغې ډلې به یو چا په نوم د وطن خواخوږي لیکلي، البته ممکن مستعار نوم یې، خو په هر صورت دوی لیکلي چې زموږ په کور کې یو زنانه مریض ده چې د مفصلو یا اډوکو دردونه لري، کله کله یې غوښه هم شنه کیږي، درد بیخي زیات احساسوي. همدارنګه ځینو نورو هم کمنټونه کړي، خو یو په یو به تاسو ته ووایم که مغوښتل چې هغوی ته هم جواب ورکړي. په همدې حوال کې مننه.
دا غوړو چې پښتنه کړي چې زموږ په کور کې زنانه دي او اډوکو بندونه درد کوي او شین شین خپونه کوي، موږ د دې په تیلي بي اصطلاح کې پریتي ممرجنی تمایو یا د دشنه یا سره خپونه پیدا کیدل، ځینې وختونه هغه ناروغان چې د بندونو درد ولري او د هډوکو درد ورسره وي او دغه شنه شنه خیا سره خپونه خیالونه ولري، نو دغه ناروغان زیاتره وخت د رماتیزم ناروغۍ ته چې عامه اصطلاح زموږ خلک ورته باد وایي دغې ته پاتې کیږي. نو ښه طریقه دغه ده چې دغه ناروغان چې دي ځان ګرم وساتي، او همدا ډول که چېرته نږدې ډاکټر هلته موجود وي هغه د روماتوید آرترایټس یو ټیسټ باید وکړي چې آیا دا مثبت دی که منفي دی، او که دې ته لاسرسی نه لري نو دغه ناروغان دې کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي، لمر واخلي، په دې طریقې سره به د دوی دردونه یو څه اندازه کمښت پیدا کړي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل وطنوالم لیکلی ذاکر آریان په نوم چې د عراق النساء ولې په ژمي کې پیدا کیږي، اکثر په اوړي کې کم وي یا بیخي نه وي، همدغه سیاتیک دردونه چې له د شاخوا تر پښو پورې همداسې سړی حس کوي لملا لاندې، په دې اړه باندې څه هغه د خصوصا په ژمي او په سړه هوا کې د دغې علت څه بلل کیږي؟
درسته د غرور ته دمر وایم چې د افغانستان درد چې موږ ته په طبي اصطلاح شیا کې کوایو دغه درد د ملا خصوصا د ملا د نورو د څلورمې پنځمې او د پنځمې سپن مغرب ترمنځ چې کوم شاتیک نرو یا عصب راغلی ده اکثره وخت د ژمې په موسم کې چون هوا یخ وي کله چې هوا یخ وي په دې وختونو کې د دې کې عصب مسیر د موږ ورته دغه ورانه سره درد راځي او لاندې خپې ته انترګوتو پورې د دې اوږد مسیر لري چې په ټول وجود کې لوی اوږد عصب همدغه دی نو کله چې د ژمې په سړه هوا کې ناروغ د سړې هوا سره آواز سره مواجه شي او کله کله غیر منظم حرکت وکړي نو چون دلته آواز سړه وي او دلته د عضلاتو شخوالی راځي د عضلاتو کلکوالی راځي چې کلکوالی شخوالی موږ ورته په طبي اصطلاح کې سپزم وایو کله چې د عضلات شخ شي سختوالی کلکوالی وکړي دا چې د عصب د سیاتیک عصب د عضلاتو تر مابین کې شوی نو دا ځینې وختونه هغه د کلکوالی او سختوالی په وجه رایسار کی وینیسی کله چې وینیسی په عصب باندې فشار راشي د فشار دی وجه دغه دردونه په سړه هوا کې زیاتیږي او همدا علت ده چې ځینې وخت د ارکین حساب حالت کې ډاکټر ناروغ ته توصیه کوي چې تاسو مشکوله استعمال کړئ مشکوله یعنی د ګرمو اوبو نه یو ډک پتاکۍ استعمال کړئ ترڅو د عضلاتو شخی یا کلکوالی نرم شي او د عصب ریلکس حالت ته لاړ شي آرام حالت ته لاړ شي نو په دې حالت کې علت دا ده چې د عضلاتو کلکوالی او شخی پیدا کیږي د دې وجه نه دردونه زیات وي او د ګرمۍ په موسم کې عضلات نرم وي عضلات دې ته عصب ته اجازه ورکوي چې خپل مسیر په نورمال ډول تای کی نو په ګرمۍ کې واقعا د دې دردونه کم او په ژمي یا سړه هوا کې د دې دردونه زیات وي علت هم د عضلات شخواله کلکواله ده
بله مننه ډاکټر سیبوسی اوریدونکو لرو البته د ازادي رادیو واتس اپ فکر کوم تاسو ستونزه لرئ نو یوازې په ټلیفون باندې دوی کولای شي چې موږ ته زنګ ووهي خو په هر صورت نن د ژمي په موسم کې یا په سړې هوا کې د اډوکو او بندونو په درد باندې خبرې کو دا چې ولې دغه دردونه زیاتېږي خو ستنه کسانو کې چې مخ کې دغه دردونه تجربه کړي وي ډاکټر سیب ګل زمان صبرای زموږ میلمه ده د عمومي جراحي یو تکړه متخصص دی د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې چې له دې سره به خبرې کوو تر اوسه مهم ځینې مسایل مطرح کړي دي نو اوس یو اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو زنګ راوهلی او د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه یا نظر کولای مهرباني
محترم سپی الله ستانګ زی صاحب سلامونه تاسو ته وایم او د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته الله پاک دې وکړي چې روغ جوړ وي
مننه سلامت اوسې مهرباني سه
خدای دې خوشاله کستان چې مې جن اوریدونکو له حدا تعالی هم د هلمند ولایت څخه ډاکټر صاحب تم داس په ګډي ګډي سلامونه وایم ستانګ زی صاحب محترم ډیر شایسته او په زړه پورې موضوع متاکلې ده خدای پاک مو خوشاله کړ سپی الله ستانګ زی صاحب محترم زموږ واجانی ا دې ده نو بیخي ډیر وخت کیږي چې دلته په هلمند ولایت کې موږ بیخي د خدای تر آباد ډاکټران ته دیولې ده نو دا غدا عضلات دردونه لري مثلا زنګونونه دار کې دا غسه دا غدا ټول بندونه کده لاسوس بندونه کده شو بندونه ټول دار کې موږ د خدای تر آباد دوا ستانګ زی صاحب محترم پکړې دي اته کندهار ولایت مومن روختم تم دیولې ده خدای تر آباد پیسې موږ مثلا پر دا دوا ورکړې ده خو بدبختانه دروسته نتیجه نه ورکړې نو زما د ډاکټر صاحب محترم صدا غوښتنه ده چې مثلا څو کده د غاجانی ا دې د پاره د تداوی د پاره کچيري چيري تاسو دوا را شو مثلا تاسو خپل مرکز مر تر و شو چالته درولو دوای مې ډیر باندې کړی خو دروسته نتیجه نه ورکړې ستانګ زی صاحب محترم
بله مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو غږ واورې ده ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ که جواب دوی ته لری ورکوي
ستانګ زی صاحب د خپل حي ورور غږ مې واورې ده د ستنګ مې واورې ده نو ادا چې په خام مونږ دلته ذکر وکړو چې مشران او مؤسسین خلک کې هغه کا زنانا دی کمر باندې دی دردونه پکې زیات پیدا کیږي خدا چې دی د ټول وجود د بندلو او مفصل درد لري نو عبدالحی ورو ته به ځان دومره ووایم چې د دې خو دا چې دردونه آرام نه کیږي نو مخکې د مخکې نه د هغې تشخیص په کار ده د تشخیص نه وروسته د هغې درملنه په کار ده نو د هغې ناروغ باید لومړی معاینات ترسره شي چې د وروسته مونږ په دې کېدای شي بحث راشي په دې موضوع باندې چې آیا دا ناروغ د ویټامینونو کمبود لري، د ویټامین ډي کمبود لري، د کلسیم کمبود لري، یا نور د هډوکو د دندونو اړوند ناروغي لري، مثلا روماتویډ آرترایټس ده، مثلا انټي سپلیزین فاکتور لوړوالی ده، دغه لري، یا یوریکیسید د لوړوالی ده. نو کله چې دغه معاینات شریک شي، تشخیص وشي، د تشخیص نه وروسته درملنه کېږي. انشاءالله الله بخیر کی درملنه به کېږي. هر مرض دوا لري، هر مرض د تشخیص نه وروسته حتما خپل دوا لري، الله تعالی شفا ورکوي.
مننه ډاکټر صاحب. دلته یو بل قسم دی، ازادي روډ په فیسبوک باندې لیکلی نعمت الله منګل چې د خبره چې پلا لاندې پلا چې ورته وایي هغه درد کوي، څو ورځې کېږي، او علت یې څه کېدای شي؟ د پښتنه کړي اتمن د پښې پلا ښایي
نعمت الله ورته به دومره ووایي چې دغه پلا د اشیل وتر چې ورته وایي د پاپ یا د پندې قسمت شاته په موقعیت لري، دته دغه کوم اشیل وتر چې ده د دې سره زمان عصب رګ هم تللی ده، شیټیک یو برانچ دلته تللی ده. نو دغه هم د ژمي په موسم کې یو علت یې همدغه د شاخي کلکوالي او سختوالي په وجه، خصوصا د قدم وهلو په وخت کې چې درد کوي، یوازې علت یې همدا د ژمي د موسم د کلکوالي سختوالي د وجې چې په کلا کې د اشیل په وتر کې راځي، علت یې دی ده. او ځینې وختونه د اشیل وتر کله کله لنډوالی پیدا کوي، کچې دغه لنډوالی د متقابل طرف سره د مقایسه کې کچې ته پکې لنډوالی موجود وو، نو هر وخت چې دغه ناروغان قدم وهي، چون اشیل وتر یو ډیر قوي وتر ده، خو د وجود د ټول پاتني وجود د وزن برداشت اخلي، نو کچې ته کم اندازه لنډوالی هم پکې موجود وي، د کشش په وجه دا چې زیات کشکیږي په کې درد پیدا کیږي. دغه دوه علتونه دي چې یو د کلکوالي او سختوالي کې د وجې نه، او بل ځینې ناروغانو کې د اشیل تندن د شاکنس د وجې یا د کم مخ لنګوالي د وجې منځ سره.
بله، یو بل کامنٹ به هم واخلم، بیا به ځین نورې پوښتنې هم شته د ویټامینو او تغذیه په اړه باندې چې هغه به وکم. د ازادي روډ په فیسبوک کې البته دوی کامنٹ کړی وو چې زابط خان منصور لیکلی چې یو اسانه کورنۍ علاج وخې چې هغه خلک چې اقتصادي وضعیت خراب وي په خپل کور کې تر سره کړی، البته د اډوکو د درد د مخنیوي لپاره منځوري دی. مننه. خیر
ته زابط خان روته ښه موضوع مطرح کړی ده، سوال کړی ده. او هغه ناروغان چې د هډوکو دردونه لري، د هغوی آسان درملنه خصوصا د هغه خلکو لپاره چې د هډوکو د موادو کمښت لري، زیاتره په دې ناروغانو کې لکه د ویټامین ډي او یا د کلسیم د کمښت په وجه دردونه زیات پیدا کیږي. نو دغه ناروغان کولی شي، که څه هم په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خنه دی، اقتصادي وضعیت کم دی، خو ځکه زمون د دیهاتو یا د کلیو یا د منطقې خلک د ځان سره مالداري ساتي او اندرنګه کورنۍ مرغان ساتي، چرګان ساتي، نو دغه ناروغان کولی شي چې هم لارې ساده ده، آسانه ده، هم قیمت اقتصادي قیمت یې نشته. نو که چې هر سړی په کور کې انشاءالله چې هم مالداري لري، هم چرګان لري، نو دا ناروغان کم از کم ورځې دوه درې هګۍ باید استعمال کړي، او همدارنګه لاسرسی چې ولري شیدې استعمال کړي چې دا د هډوکو د کلسیم او د ویټامین ډي په پوره کېدونکو کې
دې. بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس برا شو د ویټامینو او تغذیه پر اړه باندې یو عام تصور چې دی، البته دا د یو کسانو په ارتباط چې عمرونه لکه زیات وي، اکثر ډاکټران یا ګڼ نور کسان ورته وایي چې تاسو هم دغه یوازې ټابلیټونه دي، کلسیمي همدغه خوري نورس الاغه نشته او د دوی د دې ترڅنګ چې د اډوکو تداوي کیږي لکه به دردونه کمیږي خو د میډي او نور هضمي سیستم ډیر خرابي او نور مشکلات تر پیدا کوي. فکر کوي چې د اډوکو د دردونو د کمول لپاره یوازې همدغه دواګان دي کنه نور سم توصيه کیږي روغتیا پالان په دې اړه باندې څه نظر لري؟
محترم رښتیا هم چې دغه ورونه چې د ویټامین ډي او د کلسیم او د ویټامین سي کمبود لري، کته هم دا ناروغان چې د ویټامین ډي او د کلسیم نو ټابلیټونه خوري د دې په ازمې سیستم کې ستونزې مشکلات پیدا کیږي. درسته خبره ده، خو دغه ناروغان باید یوازې په ټابلیټونو باندې اکتفا ونه کړي، یوازې ټابلیټونه استعمال نه کړي. دا ناروغان چې د ویټامینونو کمښت لري، خصوصا موسم خلک ختمن د ویټامینونو کمښت لري، او همدارنګه زمونږ استاسو په ټولنه کې خزینه طبقه د ویټامینونو کمښت لري، هغې علت هم باید چې هغوی ازادي فضا ته نشي وتلی، هغوی آزاد محیط ته نشي تللی، هغوی د لمر وړانګې نشي اخیستلی. نو دغه ناروغانو دپاره مونږ توصیه دا ده چې ډېر زیات هغوی په د کلسیمونو او د ویټامین ډي او کلسیمونو په ټابلیټونو باندې هم فوکس ونه کړي. دا ناروغان دي همدا خواړه استعمال کړي لکه پخا چې ذکر شو، مثلا هګۍ ده، شیدې دي، ماستې ده، ورته وایو سبزیجات استعمال کړي چې په دې کې کافي اندازه ویټامینونه موجود دي. همدا ډول کړای شي چې د لمر د وړانګو نه استفاده وکړي. زمون انوال شاید دی باندې ورسته هم راشو چې د لمر وړانګو نه څه ډول استفاده وکړو، او اوس که همدومره کافي دي نن چې دا ناروغان د ویټامینونو د بیا لاسته راوړنې لپاره یوازې په دواګانو باندې فوکس باید ډېر ونه کړي، اتقا ونه کړي. نو همدغه سبزیجات زمونږ په وطنونو کې پیدا کېږي چې هغه اکثره خلک بزګران دي، سبزیجات کوي، هغوی نه استفاده کولی شي. مثلا د هګۍ نه او د شیدو نه د مستو نه د دغو شیانو نه استفاده وکړي، ترڅو د دوی هډوکو مواد سورا او هډوکي غوړ شي او د هډوکو په دردونو کې به کمی راشي.
من ډاکټر صاحب صبرای، د ویټامین ډي او کلسیم یادونه مو کړل، کومې نښې شته چې سړی وپوهیږي چې دغه ویټامینونه یې کم دي؟
اوهو، هغه ناروغان چې د ویټامین ډي او کلسیم کمبود ولري، د دې لپاره چې زموږ محلي خلک په دې پوه شي، دغه ناروغان اکثره وخت دردونه زیات وي، او همدارنګه د دې ناروغانو نوکان ماتیږي، او غاښونه د داو خلکو غاښونه ریږي، پوست یې خړوستی رہی. او دغه ناروغانو عمده نښې دغه دي، او زیاتره وخت که چېرته د دې خلکو ویټامین ډي او کلسیم ډېر زیات کمبود وکړي، اکثره وخت د دې ناروغانو د لسونو ګوتې راټولېږي چې دوی ته ټیکانی وایي، او یو قسم راټولېږي داسې راغونجېږي، هغه چې په زیات اندازه کمبود وکړي. داسې لږ لږ کمبود کوي، هغې سره د نوکانو ماتېدل دي، د غاښونو ماتېدل دي، د پوستکي سپېروالی ده، دا په کې عمده نښې دي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس به یو لنډه دمه واخلو. د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواږی است. تر لنډې دمې وروسته بیا هم پروګرام ته دوام ورکوم. مننه.
روغتیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره دی،
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعالدین امزای له فرانسې نه وسلم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خور، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 8 تر 9 بجو،
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
ډاکټر صاحب صبرای، مننه چې دغه پروګرام ته راغلی. البته بل مسله دا ده چې د ژمی په مال باندې د تودوخي خبره ده. اکثر زینو کې چې سړی ګوري خلک ځوانان ډیر زیات توجه نه کوي، سم گرم کالی نه غوندی، جراب دبل یا کلک سم نه غوندی، بوتانی مثلا د ژمی لپاره مناسب نوی، همداسې ورپورته بیانو یوازې هغه افغاني کمیس پرتوګ وی او یو چادر تاو کړی لزانه. فکر کوي چې دغه کافی تودوخه ده چې بدن ضرورت لري؟ کنه باید که غټ جمپر واغوستل شي او ځان ښه ګرم وساتل شي چې لومړی خو له دې وایرسي ناروغیو او هغو سره چې د ژمي په مال خلکو ته لګېږي، والګی او زکام نور، او بیا وروسته تر هغه دننه د وجود د اډوکو د مفاصلو د دوامداره درد څخه ځان وژغوري.
او تنظیم صاحب، تاسو ډېر خوشې ته اشاره وکړه. زمونږ خلک اکثره ځوانان دي یا ځینې ځینې دی پخمنګ عمر خلک دی، دی هم دی خلک ته یا دی ساړه خلک ته دومره توجه نه کوي، هغوی سره بې پروايي کوي. لکه تاسو چې مخکې وویل چې دی ګرم کالي نه اغوندي، پتن جمپر یا بنین یا جوراب، دا ډېر دریشي چې ورته وایي دی لاندې بنین نه نه استفاده کوي. دا د ساړه په حالت کې لکه مخکې چې یادونه وشوه، د دې شیاتیک دردونه، د ارکنستان دردونه، د هډوکو دردونه زیات پیدا کوي. همدارنګه د دې نه علاوه لکه تاسو ته اشاره وکړه چې هماغه وایرسي ناروغۍ دي، هغه هم دغه ناروغان چې خصوصا مسکونه استعمال نه کوي، خوانه ستی ځان، نو هغه هم مبتلا کېدای شي. نو ښه خبره د دې لپاره دا ده چې ناروغان نه باید تعلیم خلک مخکې د ناروغۍ نه چې دوی ته ناروغي پیدا کېږي، باید د کلوي تر څنګ جمپر هم واغوندي، بنین واغوندي او ګرم جراب استعمال کړي. ځینې خلک دلته بیا هم فال پیدا کېږي، بیا به ځینې خلک وایي چې د دې لپاره د اقتصادي مشکلات دي. موږ دومره ویلی شو چې انشاءالله هر څه یو دومره اقتصاد به ولري، که نور څه نه وي په دې خبره بد هم ښکاره نه شم. په لیلام فشیو کې ارزانه پیدا کېږي، اسانه پیدا کېږي، باید هغوی حتما دغه مکفیرانه او ضد دریشي او جوراب او دا شیان استعمال کړي او ځان ګرم وساتي. او کله چې موقع درلودا او لمر وو په آسمان کې وریځې نه وي، لمر وو په دې حالت کې بیا کېدای شي چې د لمر د تودوخې نه استفاده وکړي.
ډاکټر صاحب، یو بل خبره هم ده چې مثلا یو سړی به دوامدار یا په زنګون یا په لاس کې درد ولري، خدا درد به ډیر جدي نه وي، اما په مرور د زمان به د هډوکیو د تیشو د نورو عضلاتو تیشو رګونو کار خرابي او دا به ډیر وخت نیسي چې بیرته ریکاور کیږي. کوم حالت کې خدای چې سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مخکې له مخکې غمو خوړل شي؟ دغه
څنګه چې دا ورونه چې مفاصل کې یا د یادو کې کوم درد ولري یا بندونو کې کوم درد ولري، نو دا ناروغان که څه هم دې ته په اوله مرحله کې درد پیدا کېږي، ښه طریقه یې دا ده چې په لومړیو وختونو کې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي، د ډاکټر سره مشوره وکړي. ځکه په لومړیو حالتونو کې دا موضوع چې بیا وروسته په نورو حالتونو بدلېږي، مرضی واقعات بدلیږي، شاید مزمن دردونه کوس دې برخې ته لاړ شو، مرضی افتونو برخې ته نږدې چې دغه موضوع ډېره بل خواته ځي او ډېره پیچلې او اوږده کېږي. نو لنډ به ووایو چې دغه ناروغان څومره په اول وختونو کې که ډاکټر ته مراجعه وکړي، نو ډاکټر هغې ته اسانه ساده لارې وښودلی شي تر څو د هغې د مخته د درد د مخته تګ مخنیوی وکړلی شي. او که چېرته بېغورې پرېږدي، وخت کې تېر شي، په مرور کې زمان سره لکه بیا مخکې چې ویل چې د مختلفو ناروغیو باعث کېدای شي، اوسټیوپوروسیس زمان سره ځي، مثلا ځینې وختونو کې که ضربه یې لیدلې وي امکان لري اوسټیومالي پیدا شي چې زمونږ عام خلک ورته وولی وایي دغه مریضۍ ورنه پیدا شي. نو دې نه ښه دا ده چې په اولو ورځو کې
ډاکټر سره مشوره وشي، د ډاکټر د هدایت مطابق که دوا او نو او ډاکټر کوم هدایت کړل دی هغه د پاره کوم پلان یا اتری تطبیقول استعمال کې دا
ډېر ښه. مانه ډاکټر صاحب، په افغانستان کې په کورونو کې اکثر خزي زموږ خويندې او ورونه، خويندې او مورګانې میندې، دوی کالی یا جامې په لاسونو باندې مینځي. مثلا په عامه سلاتو تشت کالی وي چې دوی مینځي، شپږو تشت کالی وي یا څو لس دولس جوړې کالی، او دا د یو نفر له وسه ډېره بره خبره ده. او دا به یو ښځه یا یو جلکۍ به دا کار کوي، کله به اوبه ګرمې وي، کله به سړې وي، بیا به دا اواري غواړي. خصوصا په ژمي کې دغه مسله ډېره غه ده، او اکثر ښځې چې کله کالی مینځي دا د ګوتو پنجې یا لاسونه ډېر په درد وي، او وایي چې دوه درې ورځې تلم دغه درد بیا کړیږي. هغوی ته د تاسو مشوره څه ده چې بل اخره څه وکړي چې دردونه لږ څه کم شي؟ په څه شکل باندې څه توصیه لري؟ او آیا دغه سي مریضان تاسو سره شته چې مثلا د لاسونو د پنجو له درد او لسوځېدو شکایت ولري؟
بله سنیز صاحب، دغه سي ناروغان خو هم شته، بس وایم چې د دې ناروغانو چې کمپلیکیشن یا اختلالات ورکړي هم شته. اکثره د سي ناروغان چې هغوی ځان ته پام نه کوي، لکه تاسو ویل چې دی ورځي اتلس جوړه کالی وینځي، ماشین هم نه یې، برق هم نه یې دی، نو دې کې خویم دته او داسې توصیه زما ده چې دغه که چېرته دوامدار همدې لاسوس باندې وینځل کوي، د دې نه موږ ناروغان هم لرو. دې ته په بندونو کې یو پړسوس پیدا کېږي چې هغې ته سیسټونه وایي، ګنګلیانک سیس پیدا کېږي. د بندونو کومه پرده چې د اکثر وخت زیات فشار دی وجې نه اثری کېږي، د هغې مایع په هر طرف وځي، هلته یو سیس جوړوي، ګلوله شکله برمدګي پیدا کېږي چې موږ ته مراجعه کوي. داسې مسله ده، نو د دې ښه طریقه دا ده، ځینې وخت به ګرمې اوبه وي، ځینې وخت به نه وي. نو ښه طریقه یې دا ده چې زموږ او تاسو په ټولنه کې باید خویندې دې ته ډېرې متوجه اوسېږي چې اته لس جوړه کالی په یو ورځ کې باید په یو ځل هغې ته چې نه وي وایي نه وینځي، هغه په وقفهیي شکل یو یو دوه جوړه کالی په وقفهیي ډول ووینځي، او کله چې درد ورته پیدا کېدو هغه وخت کې د کالی د وینځلو نه پرهیز کوي، ځان دې ګرموي، بیا د هغې نه وروسته بیا هغه وقفهیي شکل کالی وینځي. په
ډاکټر صاحب سوارای مننه چې په دغه پروګرام کې مو ګډون وکړ او خبرې مو راسره وکړې. مهمه خبرې وي په ژمي کې د اډوکو او په درد او اړوند ناروغي وغږېدلې. له تاسو اوریدونکو هم مننه کوم. البته دغه پروګرام دویمه برخه هم لري چې له ډاکټر اجمل پردیس سره زموږ همکار نوریاس نوري د واکسینو د اهمیت په ارتباط باندې مفصلې خبرې کړې دي.
د واکسین له نوم سره تقریبا موږ او تاسو ټول آشنا یو. روغتیا پالانې د ژوند ژغورنې یوه وسیله بولي، او ډیری واکسینونه هم په هماغه لومړیو کې نوي زیږیدلو ماشومانو ته د دې لپاره ورکول کېږي چې د مختلفو ناروغیو په وړاندې هغوی خوندي یا په راتلونکي کې د اخته کېدو خطر کم کړي. دا چې په افغانستان کې کوم واکسینونه د کومو ناروغیو په وړاندې په تېره ماشومانو ته ورکول کېږي، مؤثریت څومره دی، او کومې د لاسرسي وړ او د روغتیا په عامه پروګرام کې شامل دي، د دې او له واکسین سره د تړلو نور موضوعاتو په اړه مو نن د واکسینو یو متخصص ډاکټر چې ډېر کلونه د عامې روغتیا په برخه کې د مسؤل چارواکي په توګه هم دندې ترسره کړې دي، ډاکټر اجمل پردیس ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر صاحب، د ازادي میلمه د خبرونه ته خراغ لاست که په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته اروپی جنې، تاسو چیرې زیږیدلې یاست؟ لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر اجمل پردیس دی. زما زوکړه په د بي سودو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت په سیمه کې شوې ده. زما لومړنۍ زده کړې محمدي صاحب زاده، او ثانوي زده کړې مې په پاکستان کې کړې دي، او بیا د کابل طب څخه د ام ډي په درجه باندې فارغ یم، او بیا وروسته د هغې نه په مختلفو ارګانونو کې مې دندې ترسره کړې دي. زما لومړنۍ دنده د پرایمری هیلث کیر په بخش کې وه چې په ننګرهار کې د وقایوي طب په بخش کې تقریبا 13 کال می اغي سره کار کړی دی او بیا تقریبا 15 کال مالیجی بخش کې د پانتون روختون د ماشومان د سانګې تخنیکی مسول په صفت می د اروپאי نړیواله شبکې سره چې په هغه وخت کې هلمت انټرنیشنل نومې د اغي سره می کار کړی دی د ماشومان لپاره. بیا 15 کال د ننګرهار اتحادامي رئیس پاتې شوم. هغې نه وروسته په کال 2010 کې د پی ایچ ڈی برنامې په دکتورا په خاطر باندې جاپان ته لاړم. په ټی ایم ڈی یو یا ټوکیو میډیکل ډینټل یونیورسټی کې زما داخله وشوه. متاسفانه چې دغه دکتورا مې نیمګړی پاتې شو. په جاپان کې سونامی وه نو دغه سونامی د وجې نه زما صحي حالت متضرر شو. بیرته افغانستان ته رالم. همدارنګه په پبلک هیلت بخش کې مې دوه ډیپلومې چې یو د لندن سکول آف هایجین اینډ ټراپیکل میډیسن نه دی او همدارنګه وس یو بله برنامه یو 15 کاله مخکې د فیلډ اپیډیمیالوژي په بخش کې ما یو کلن برنامه هغه ترسره کړه. بلخاصه پبلک هیلت په بخش کې د کال 2012 نه تر دې دمه پورې د عامې روغتیا وزارت لپاره د یو ادارې لخوا چې د هغه د سی ڈی سی یا سنټرز فار ډیزیز کنټرول اینڈ پریونشن لخوا تبدیلېده د هغې لخوا نه مشاور پاتې شوی یم. په نیشنل یو سی یا نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینټر کې د ترحداتو دپاره د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي په غرض باندې مسؤول پاتې شوی یم او اوس هم د مکینګ د یوې ادارې لخوا نه چې سپورټ یې د بی ایم جی ایف لخوا نه کیږي ګیټس فاؤنډیشن لخوا نه کیږي زه اوس هم د پولیو د برنامې لپاره مشاورې باندې
ډېر لکه در سره له تب سره علاقه پیدا شوله.
زه ډېر ماشوم توبه کله چې موږ ماشومان او د ماشومان سره به لوبې کولې نو په هغه وخت کې زما مینه دا وه. یو هغه تاریخچه پرته ده چې زما مور لړم چې چلې و او زه ډېر کوچنی وم هغې سره شفخانې ته لاړم او کله مې چې نالته خدمات ولید او د شفخانه هغه ماحول مې خوښ شو. ډیر کوچنی وم چې کور ته لاړم نور کوچیان سره به مې چې لوبې کولې نو اکثرا په لوبې کې ما د ډاکټر تمثیل کوو. هماغه وخت نه زما د طب سره مینه وه او د الله ناراضي چې خپل هدف ته رسیدلې.
ډیر ښه. تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې تر ډیره مو فعالیت عام روغتیا په برخه کې کړی دی. کرا شو د واکسینونو برخه ته چې تاسو هم ډیر وخت واکسینونو ته ځانګړی کړی دی. په عمومي توګه کله چې د واکسین نوم اخیستل کیږي واکسین څه شی دی اصلا او څنګه کار کوي؟
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ووایم چې واکسین خپل نیم ژوند موجودات دي. دا چې د ویم چې د ساختار لمخنه واکسینونه مختلف ډولونه دي یا ضعیف کړل شوی میکروبونه دي یا د منځوړل شوی واکسینونه دي او یا د دې هغه کم بخش چې مرست تولیدي هغه د منځوړی د دغه موجوداتو او بدن ته ورکول کیږي او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژنیو دا غی په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي او دا عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسینې دا غی په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري. ولی واکسین مهم دی د ماشومان لپاره د لویان لپاره حتی
بحث ده چې واکسینونه اصلا ژوند جوړي. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسیب پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغه ته ونیشي نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظر لوړ مهاله یا طویل المده تاثیرات لري خصوصا دغه واکسینونه چې د میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کی. همدارنګه مهرباني
کوم ناروغي دي مهم ناروغي چې بله
رازم یو جهانی ګټي دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغي په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامه مصارفات کموي یعنی که یو مرض کومنګ او تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور زیړه په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي. اما واکسین ډیر کم مصرف ده او کاغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي نو په تیر عمر کې د لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینی یا ځیګر په کانسر باندې نښته کیږي. نو دا دادی چې واکسینونه چې دي د صحت عامې مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطح لوړی چې موږ هغه ته هرډ ایمیونټی وایو. او په دې له طریقه ډیر خلک هغه خلک چې واکسین شوي دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوي نه وي حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شوي خلکو ګټه رسیږي او هغه په مرزونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویل ټولنه کې تر څه فیصد پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولئ او یا هغه ناروغي نور د وانګری چې نور د خبرېدو مخنیوي شوي.
هغه واکسینونه چې د عام روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي تدبیر د پوخخ سطح د 90% څخه لوړه په ملي سطح او په ولایتي سطح تر 95% الته منګه دغه پوخخ ولرو یا کاورج ولرو منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړی ده او په ناروغي باندې به
کولای شي د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو لاري مخنیوي وشي.
مهم واکسینونه چې د عام روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکولوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنج د ناروغي څخه وقایه کیږي. منګه د تور زیړی سبداغه اول صفر دوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغه د سیروز چې یو خاصه اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري د هغه څخه وقایه کیږي. بل موږ د فلج واکسین صفري دوز ورکو او نوې زیګدلی ماشوم ته چې دا هغه دی به هر څه ژر په یو میاشتنی کې موږ ماشومان ته 15 واکسینونه ورکو چې عبارت دی ل ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کید او ډیر خلک د جبای د وجنه بړشوی دي. منګه استادې تقریبا سالويخ 50 کال د مخه د دې او ډریکونه ډیر زیاتو او ډیر خلک زمنګه کوچنیان د دې نمبرشوی. بل د تور ټخلی یا پرچوسس ناروغي ده چې په دغه 15 واکسینونو کې شامل ده. تیتانوس زد واکسین ده تاسو پوېږي هغه مند چې د ولادت د زخمونو له طریقې انتقالیږي. هغه مند چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل د عامه اصطلاح کې ویل چې د غپیران وهل د وشنه شوی د شخ پاتې ده اوس د دې وقایه کیږي. همدارنګ بیا د کی هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفري ډوز او دای اول ډوز دی چې په درې ډوز باندې کیږي. او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د پینزګونو کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په میلیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتول لري دغه ماشومان د دې نه وقایه کیږي. یا په نه میاشتنی کې منګا د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول ډوز او په 13 میاشتنی کې دویم ډوز د شری منګا ورکو چې دغه د دې یو ډیره ساري ناروغي ده وایرسي ناروغي ده چې منګا کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه د طلاق څخه د سترګو د لاندې دو څخه د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی او همدارنګ د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټول نړۍ کې د مړینې کچه ټیټه.
بله د دغه
واکسین چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی. روټا وایرس موږ ورته وایو روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین په کې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس لوجنه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندستان او د سي غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي. نو د دغه پی سی بي 13 لکه بل کم سینا بغل چې رامسته کیږي د ديار لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې مطابقه کوي. دغه خوشبختانه ټول د امیر روسیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او، ګای وی چې د دینا پات په مننن سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي.
بلې، او دا کم نمونه چې ما واخست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده. فرض مثال د عامه روغتیا وزارت دون بودیجن لري یا نړیوال دون بودیجن لري چې لویانو ته وکی، او نور نړی کې د پی سی بي 13، هپاتایټس بی، تیتانوس، دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوهی
بل.
او ډیر لوړ لګښت لري.
بله، یو بل پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان مغه هواد دی چې پکې دی پولیو ډیر په حساب شوی دی د پاکستان تر څنګ ک راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کیږي د خپرېدو خطر ډیر زیات دی. کوم واکسین نه دی او کچېره ماشومان د دغه ناروغي پر ضد واکسین نشي څه پیږي؟
زما تاسو ته وایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې ورکړم ډیر اسانه ده، او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلیل لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو. نور نړی پولیو محو کړی ده، او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړی کې وس هم د پولیو وحشی وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوالم دا دی چې هر میاشت کې کمپاین ولې منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلف کرنلارې لرو. منګه په محیط کې د پولیو د پاره د ککړ موهیت څخه سامپل یا موهیت نمونه اخلو، او هغه کې معلومه چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونو د 0 متر 15 کلو پورې کم عمر لري، او دفتن د دې لپاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج تورته نخې نخانی پیدا شي که د هر عمل لکولې، منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو، او د دغه نمنګ نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو، او د هغه په نتیجه کې منګ ګورو چې د پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی ده. او زمنګ د وجه نه چې کم نړی ته غواښته ده د پولیو د مرض د انتقال په خاطر، تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وسوس په چاپیریال کې تثبیت شوې ده هغه د افغانستان نه وو. د مرزونه سرحد نه پیژني، نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کو تر څو په دغه ناروغي باندې موږ نه نړۍ ته ګواښنی او موږ هم
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته، واکسینونه خو معمولا ساړه زنجیر کې وساتل شي، څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځای کې واکسین وساتل شي؟ او آیا په افغانستان کې ګران نه ده په تیر بیا لري پرتو سیمو کې؟
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوینه، یونیسف نه، دبليو ایچ او نه، او مختلف ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی، مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړې دي، او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمن کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي، منګه دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغه یو سردخونی لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي، او واکسینونه چې منګه ته د خارج ناراضي اکثرا په هوایی میدان کې هم منګه سردخونی دي د پرلرو د عامه روغتیا وزارت، او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچینه پوری یا نشنل ملی کلچینه پوری هم په خاص شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخې لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندۍ ژوندۍ موجودات دي چې د مثبت 2 تر مثبت 8 درجه سانتی ګریډ پورې ساتل کیږي. داسې واکسینونه موږ لرو د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځزي بې کیفیت کیږي، که د مثبت 2 درجو نه ټیټ شي هم د منځزي. نو خوشبختانه دغه سیستم په لرلو سره بیا د دې نه نېشنل نه حوزو ته، د حوزو نه ولایاتو ته، او د ولایاتو نه ولسوالیو ته، او د ولسوالیو نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو، امکانات لرو. حتی زمانه غ دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروې وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ یې واخیست.
ډېر ښه. تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي، له بهرنیو هیوادونو راځي، ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهر یا بهر کې تولید شوي دي، او که په خپل په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي؟
ځان ته زمنګ نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي، او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایي او نورو هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمنګ ډیر معیاري او سټانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپله د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کړي.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوي او خوندي دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري، او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي، خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق کوي.
بله، تاسو دې ګټه ویلې. جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دا کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو، موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5، موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل، ریجنل، ولایتي په تاته باندې، او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کو لکه تبه نيسي، بعض ماشومان کې نور خارښ، اپسي، دانه، او هغه اختلالات چې عاجل ستاسو ضرورت ولري، خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار من سره پروسه پوری ثبت شوی نه دي چې واکسینونه شدید اختلالات ډیر زیات ولري. نو موږ ټول واکسینونه از موږ سیف هم دي، او د غلط اختلالات نمونه لکه تبه، زکام، شکل، حالات، ماشوم نارام شي، جاړي، یا فرض مثال ماشوم خیرانی، نو منګه د واکسینونو د پټبیت کې الکول ذکر نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځه وړي. نو کېدای شي دغه صحیح د منتنوالي له وجې نه کله چلته زر کیږي د اپسي یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلالات په کشته په لوړه کچه اختلالات هم شته دي چې شدید ایمرجنسي او انافایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شان و کی، خوشبختانه منګه دې پیخي فیصدی نه پټیټه فیصدی کې ریپورت شوی دي، او منګ یې دونه خاص نه لرو.
بله، راځي یو بل مهم موضوع ته. په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته، ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرنی هغه ده، او نه پوهېږم په تېره بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي، په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپله د عام روغتیا وزارت یا کلینیکونه یا نور څه کولای شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډیر مهم جز د ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمدن عامل دا دی چې تاسو ښه ګوري چې افغانستان د تعلیم کچه زمنګه ټیټه ده او ډیر زر افواهات باندې عمل کوي. مثلا ډیر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي، خو په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله داسې کوم شی چې هغه د دین له نظره منع ولري نشته. لکه یو آیت شریف زه تاسو ته وایم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټول نړۍ ژوند دی وژغوره، او دا هغه توکی دی چې ژوند ژغوري او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمونږ ستونزه دی کې چې زمونږ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې مونږ اوس هم په ټولنه کې آگاهی د پاره چې خلک پی پوره پوه شي زه تاسو ته ویلی شم، حتی زمونږ ډاکتران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي او هر چا چې کومه رشته انتخاب کړی دی په هماغه رشته کې غرق دی، هماغې پسې مصروف دی.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان